السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2023 کال د مارچ سلورم نیټه ده. مليها میرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه. ټول اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته. د بلوچستان په هرنای کې د سکرو په کان کې 14 شپږ مزدوران وژل دي. امنیتي چارواکي په شمالي وزیرستان کې د یو مشکوک وسلوال د وژلو او د دوو د نیولو ادعا کوي. او یوکرین وای په بخمت سیمه کې غړې روسی حمله په شا تمبول دي. تفصیل: د بلوچستان د هرنای د سکرو په یو کان کې د 14 لکبل شپږ مزدوران مړه شوي دي. په کوټه کې د ماینونو چیف انسپکټر عبدالغنی شاهوانی پرون مشال ریډیو ته ویل چې دا 14 د مارچ په 2 د شارګي سیمه په یو کان کې د زهرجن ګیس لکبل شوي و. نوموړی وای چې لکان څخه د مړو او ژوبلو کان کیندونکو د راوستلو لپاره عملیات بشپړ کړي چې په نتیجه کې پرون شپږ مړي راوستلې او زیاتوي چې لکان څخه 15 ژوبل مزدوران هم راوستل شوي دي. د شارګي د صحت مرکز ډاکټر محمد اکبر وای چې په پیښه کې د مړو شو مزدورانو تعلق د چمن او پشین سره دی. په پاکستان کې د سکرو قانونو د فیډریشن جنرل سیکرټری سلطان محمد خان نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه پیښې پخلی وکړ او ویل چې پروسه کال په پاکستان کې د سکرو په قانونو کې لږ تر لږه 278 مزدوران مړه شوي. امنیتی چارواکي ادا کوي چې شمالي وزیرستان میرعلي کې د عملیاتو پر مهال د تحریک طالبان پاکستان د ځانمرګو بریدونو مرسته کوونکي وسلوال وژلي او دوه نور یې گرفتار کړي دي. په میرام شاه کې یو پوځي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې امنیتي سرتیرو د مارچ په 3 په میرعلي کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو پر مهال یو مشکوک وسلوال خادم الله وژلي چې د دوی په وینا په ځانمرګو بریدونو کې به د وسلوالو مرسته کوله او دوه نور یې گرفتار کړي دي. پوځي چارواکي دا هم ویلي چې وژل شوی وسلوال میرعلي د کجوري امنیتی پوستې سره د ماړی پټرولیم کمپنۍ په کارکونکو په ځانمرګي برید کې مرسته کوونکو د بارودو په ترلاسه کولو کې له وسلوالو سره مرسته کړې وه او په ځینو نورو بریدونو کې سهولت کار پاتې شوی دی. بلخوا تحریک طالبان پاکستان رسنو ته پاستول شوی یو بیان کې دا کړي چې پرون یې په میرعلي کې په امنیتي عسکرو برید کړی او ورته یې مرګ ژوبله اړولې، خو امنیتي چارواکو دغه خبره رد کړې ده. د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د 1300 کلونو راهیسې په خوست کې ژوند کوي وایي د غلام خان په لاره په تګ راتګ کې مشکلات لري. دغه کډوال وایي نه کاله پوره کیږي چې دوی هلته په خوست کې د کډوالۍ ژوند کوي او خپلو سیمو ته لا هم نه دي ستانه شوي. د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکي عبدالله نور مشال ریډیو ته وویل
ډېر خلک دوستۍ کړی دي، خواندې دي، وانډیارې دي، تشه دي، چا ولو دوستۍ کړی دي، چا بلې کړی دي.
بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته وویل چې دوی او پسې مکه پوځي مشران د روزانه په بنیاد د خلکو د تګ راتک سارنه کوي او کوشش یې دی چې د خلکو مسلې هواري کړي او زیات کړه چې چا ته هم اجازه نشته چې پلار د 13 لپاره د خلکو نه پیسې واخلي. د پاکستان پوځ په 2014 کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ازربی ازب په نوم پوځي عملیات کړي چې لکبله تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره شوي. د پاکستان حکومت پرون دا غیوات په لومړی ډیجیټل سرشمیرنه کې د خپل کور او غړو معلومات آنلاین جمع کولو کې د 2 ورځو زیاتوالی اعلان کړی. له دې وړاندې حکومت اعلان کړیو چې د فروری له 6 نه د مارچ تر 3 یو تن د خپل کور معلومات په ځانګړي ویب پاڼه کې د فارمونو په ډکولو سره درج کولی شي، خو ځینو خلکو پرې اعتراض کړیو چې دغه وخت کم دی او باید حکومت ورته نور وخت هم ورکړي. دا سرشمیرنه او کور شمیرنه د مارچ له لومړۍ نیټې څخه پیل شوې او تمه کیږي چې د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې پای ته ورسیږي. پرون د پېښور په انجینرینګ پوهنتون کې د روبوټونو یو نندارتون پیل شوی دی. د روبوټیک اینڈ آټومیشن ان انډسټریز په نوم دغه میله کې زده کوونکو خپل جوړ کړي روبوټ ماشینونه نندارې ته وړاندې کړي دي. په دغه 3 ورځنی نندارتون کې د هیواد د بیلابیلو پوهنتونونو، سکولونو او مدرسو زده کوونکي برخه اخلي. په نندارتون کې د روبوټس یا د ماشینونو ترڅنګ د جنګونو او د انټرنیټي لوبو مقابلې هم ښودل کیږي. دغه میله کې ځینې نړیوال څېړونکي هم برخه اخلي. د ایر پوهنتون اسلام آباد یو زده کوونکی حیدر سجاد مشال ریډیو ته ویل چې له نورو هیوادونو سره په ټیکنالوژۍ کې د برابرۍ لپاره د داسې نندارتونونو ډیر ضرورت دی. په اټلی کې د افغانستان سفارت وایي هلته په اوبو کې د کډوالو د کښتۍ لډوبېدو وروسته د 2 افغانانو جسدونه موندل شوي دي. سفارت نن په خپل فیسبوک پاڼه په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې سربېره 15 افغانان روغتون ته او 2 کسان چې له پیښې ژوندي وتلي د کډوالو یو مرکز ته لېږدول شوي دي. په اټلی کې د افغانانو د ټولنې سلاکار وایي د ډوبو شوو افغانانو د جسدونو لټون لا هم روان دي. کبرا رحمتي چې په اټلی کې د افغانستان سفارت د څارنې کمیشن غړي هم د پرون د هیواد کروتون ښار ته ورغلي وه چېرته چې د کډوالو کښتۍ ډوبه شوې وه. د رحمتي په وینا په پیښه کې د مړو شوو د جسدونو د انتقال او ښخولو ذمهواري اټلی په غاړه اخیستې. د کډوالو دغه کښتۍ په غیر قانوني ډول د ترکیې څخه اټلی ته روانه وه. چارواکي وایي له لرګي جوړه هغه کښتۍ د فروری په 26 په سمندرګي کې له یو ګټ سره وجنګېده او ډوبه شوه. او یوکرین نن ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بخمود سیمه کې ګڼ شمېر روسي حملې په شا تمبولي دي. دا تر هغې وروسته ده چې ماسکو ادعا کوي چې عسکرو یې په دغه مشرقي ښار د یوې میاشتې د حملو وروسته نږدې پوره کنټرول ترلاسه کړی دی. خو بلخوا غربي پوځي څېړونکي وایي چې په بخمود کې حالات حساس دي او دا چې هلته یوکرینی سرتېري د زیاتېدونکي فشار لاندې دي. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. په خبرونه کې به دا رپورټونه واوري. د بلوچستان په هرنای کې د سکرو پکان کې 14 شپږ مزدوران وژل دي. په پاکستان کې د کوئلې پکانونو کې د کارکونکو مزدورانو اتحادیې مشر وایي چې د کان کیندونکو د ژوند د خوندیتوب لپاره ګامونه پکار دي.
په دې کې د ګیس د اخراج هم الټرنیټ لار ده او فرش هوا دپاره هم ده او د وتلو دپاره هم هغه لارې نه دي جوړ کړې. سنګل لاین جوړ کړی دي او دا ممنوع دي.
قبایلی ضلع ته د بجلی ورکوونکو اداره وایي الله به سیمې ته شپږ ساعته بجلی ورکړي چې مرکز ورته د سیمې لپاره د بجلی بلونو په مد کې رعایتي پیسې ورکړي. افغانستان ته کډه شوي د شمالي وزیرستان کډوال ګیله کوي چې د دواړو هیوادونو په پوله په تګ راتګ کې ډېر مشکلات لري. د پېښور انجینرینګ پوهنتون کې د روبوټونو او ماشینونو ننداره جوړه شوې. په ننداره کې څه دي او مقصد یې څه دی؟
دا روبو فرسل مونږ جوړ کړی دی په خپله زما ټیم. سټم ایجوکیشن خو بیسیکلی سټوډنټس لپاره ډېر امپورټنټ دی. دا مونږ یو مقرر کړی چې مونږ وست سره په مخامخ ودرېږو.
په ننګرهار کې شوې د یوې مشاعرې حال هم درکو. را سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان د هرنای په یو سکرو کان کې د 14 لکبل شپږ مزدوران مړه شوي دي. د هرنای ضلع مرستیال کمشنر دفتر چارواکي وایي دا 14 د مارچ په 2 په کان کې د ګیس لکبل شوې وه. چارواکي وایي لکان څخه مړی پرون راوستل. دوی وایي په پیښه کې 15 کسان جوبل شوي هم دي. په پاکستان کې د سکرو کانونو فیډریشن جنرل سیکرټري سلطان محمد خان نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښې پخلی وکړ. تفصیل له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال سمت شبنم را کوي.
د کوټ څخه 9 کیلومتر لرې و شمال ختیځ لور ته د بلوچستان د هرنای سلې په اشاره کې سیمه کې د کولې په یو کان کې 14 سوه د چلامل شپږ کان کیندونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ارنای د ضلع چارواکو په وینا چې دا پیښه پرون بل ورځ د پاکستان ماین ډیولپمنټ کارپوریشن یا پی ډی ایم سی تر سوري لاندې په یو کان کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې هلته شاوخوا یو درزن کان کیندونکي د کوئلې د رایستلو په کار بوخت وو چې ناڅاپه په یو کان کې یوه 14 وسوه او په نتیجه کې د کان یوه لویه برخه کښېنستله او دا ډول یې زیاتره کان کیندونکي لاندې کړل. دغه وروسته د مرستو کار پیل شوی وو او په نتیجه کې د غزه څخه 15 کان کیندونکي په زخمي حالت کې راستلی او شپږ نور لا لاندې پاتې وو. د چا مړی چې د مارچ په 3 نیټه د اغزمن کان څخه راستلی دي او بیا وځای روغتون ته ورسول او هلته ډاکټرانو د ضروري عملیاتو وروسته دغه مړی وخپل خپل ستیمو ته لېږدولې دي او زخمیان د نور علاج په خاطر د کوټ وسیول هسپتال ته راوړي دي. پر دې پیښه باندې د پاکستان د کوئلې د کان کیندونکو د اتحادیې مشرانو سخت خواشنی څرګنده کړې ده او ویلې دي چې د صوبې په زیاتره کوئله کانو کې د حفاظتي انتظاماتو د نشتوالي له امله دا ډول پیښې رامنځته کیږي. په دې ترڅ کې د مارچ په 14 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د کوئلې د مزدورانو د اتحادیې مرکزي مشر سلطان الله وویل چې تر څو د کان کیندونکو د مرګ په صورت کې د کوئلې پر خاوندانو باندې معاوضه نه وي زیاته سوې تر هغه وخته د دغه ډول پیښو مخنیوي کول امکان نه لري.
دا پرون چې کومه واقع شوی ده دې ته سنگل لائن وایي چې ودې ته هوایی ورنکي د وینټیلیشن چې بندوبست ورنکي دې ته سنگل لائن وایي. په دې کې چې د ګیس رالی نو هر څو انسانان چې دا بیا وژي. په دې کې د ګیس د اخراج کومه الټرنیټ لار ده او فرش هوا د پاره هم ده او د وتلو دپاره هم وي هغه لارې نه ده جوړه کړې. هسې دا سنگل لائن جوړ کړی دي او دا ممنوع دي. پکار دا دي چې د دې خلاف اف آی آر وشي.
په دې ترڅ کې چې موږ کله په کوټه کې د چیف انسپکټر مین عبدالغنی شوانی سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د پیښو وروسته په اغیزمن کان کې کار بند کړی دی ځکه چې هلته چاودنه د زهرجن ګیس له امله شوې وه او د پیښې د پلټنې امر دوی ورکړی دی او یو تحقیقاتي رپورټ به په 15 ورځو کې و صوبایي حکومت ته وړاندې کړي. د نوموړي په وینا چې تیر کال د صوبې د کوئلې په کانو کې 55 پیښې رامنځته شوې وې چې له امله و اویا کارکوونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی و. پر دې پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو هم سخته خواشیني څرګنده کړې او د بلوچستان د کوئلې په کانو کې د کان کیندونکو د حفاظت په اړه د پورته شوو ګامونو په اړه رپورټ طلب کړی دی. په کوټه کې د مارچ په 3 نیټه په جاري شوي یو بیان کې نوموړي امر کړی دی چې د کوئلې د کانو خاوندان دي د دې پابند کړل سي چې دوی په خپلو کانو کې د کان کیندونکو حفاظت کینی وګرځوي او چې څوک دا کار نه کوي داغو په ضد به دوی قانوني ګامونه پورته کړي. د اعلی وزیر په وینا چې د کان کیندونکو هر ډول حفاظت د کوئلې د کانو د خاوندانو ذمېداري ده نو په کار دي چې دوی خپله ذمېداري ترسره کړي. وروسته نوموړي د روغتیا د ادارې او چارواکو کته امر وکړي چې د زخمیانو د علاج په خاطر د ګړندی ګامونه پورته کړي او دوی ته د هر ډول طبي اسانتیاوي برابر کړي. د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې د شمیرې له مخې چې تیر کال په پاکستان کې 288 کان کیندونکي وژل شوي وو په هغه کې د 168 تړاو د بلوچستان سره وو. د کوم د معاوضې لپاره چې حکومت لږ رقم یشي دي یعنی 5 لک روپۍ د کان خاوند او 6 لک روپۍ د حکومت لخوا د ډیت گرانٹ په صورت کې ورکول کیږي.
د مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونه پام کاوه پلسنی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مو بجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په سلونی مو بجو
هارون باچا هنری غړی
په 15 بجو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ چارواکي وایي چې تر څو وفاقي حکومت ته قبایلی ضلعو د بجلی بلونو په مد کې سبسیډي یا د رعایت په توګه اضافي روپۍ نه وي ورکړي نو تر هغې ورته د ورځې 6 ساعته بجلی نشي ورکولې. دوی ویلي چې قبایل وړیا بجلی استعمالوي او چې تیر کال لپاره کومه سبسیډي ورکړه شوې وه هغه ختمه شوې نو ځکه یې ورته بجلی بنده کړې. بل پلو د ټیسکو دغه پرېکړې پر ضد په لنډي کوتل جمرود او باړه کې احتجاجي مظاهرې دوام لري او ځینې ځایونو کې لتهم وحل شوی دی. نور تفصیل لاسی مینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو.
قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو ویان سراج خان د مارچ په 3 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت پخوانی فاټا له طرفه د بجلی د استعمال په مد کې کومه سبسیډي یا د رعایت په توګه روپۍ ورکړې وي هغه ختم شوي او چې نورې روپۍ ورکړې نو بیا به خیبر ضلع ته د ورځې 6 ساعته بجلی بحال کړي.
قبایلی خلک چې کومه دا بجلی استعمالوي نو دا فری استعمالی او دا سبسیڈی 20-22 ارب روپو تا رسی. دی کال چې کوم موږ ته سبسیڈی راغلی و د حکومت طرفنا نو په یونټ او ریټ زیاتېدو د وجه دا سبسیڈی په دسمبر 2022 کې ختم شوې ده. موږ میټینګونه روان دي د حکومت سره چې څنګه موږ ته سبسیڈی ملو شي انشاءالله دی ته به موږ زر تر زره دا بجلی بحال کړو مغه شپږ گھنٹې به شي او دی ته دا واسته چې دی دا تارونو باندې زنجیر نه وغیرہ او چې کم زموږ تنصیبات دي دی باندې دي هیڅ مسله نه جوړي ځکه چې دا د دې پیسو باندې جوړ شي او دی فائدې لپاره جوړ شي وي.
د خیبر ضلع پلنډ کوتل جمرو د باړه کې د 13 ورځو راهیسې د بجلی د نشټوالي پر ضد مظاهره روانه دي او په ځینې ځایونو کې پر لټ وهلای. د جمرود کوکی خیل احتجاجی پرلت مشر ملک نصیر احمد ویل چې ترسو دوی ته د تیر پسیر پورا بجلی نوی ورکړل شوی نو د احتجاجونو ته به دوام ورکوي.
دومولا سالور ګنټي بجلی راکوي او پاپ دا اوس رمون نه منو مونږ ته شپږ ګنټي بجلی غړو چې کوم اګریمنت یې راسره کړای نو نن اوس ته مونږ دا خبره غواړو چې مونږ در نه جاری وي خو ان شاء الله تعالی چې کوم درې خبري یا برقرار وي ګریډ وی باندې وي او روډ وی باندې وي
د خیبر درې لار هم په لنډ کوتل چروازګۍ کې تړل شوی خو بیا یوازې وړو گاډو او مسافرو ته متبادل لار ورکړل شوی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پرې تګ راتګ وکړي. په لنډ کوتل پر لت کې موجود کسان هم په دې اړه خپل خیالات څرګند کړل.
کم از کم اته ګنټې بجلی موږ له پکار ده چې څو پورې موږ له اته ګنټو نوټیفیکیشن یې راوړای ډی سی او ای سی او دغه موږ بالکل نه منو ځکه
سالور گھنٹے مونگتا نہ منظور دے خبر ادا ہو چپ 750 فٹ کی اوبری بجلی چ روشی او بس مکن رو روان شی پنیما گھنٹا کی مونگ ٹویل اوبر نہ رکھے جائی دے غ پیرے چار گھنٹے نہ منظور دے چھ گھنٹے مونگتا نہ منظور دے خو چلا مونگ مشران ور سرا چھ گھنٹے مخ کی خبر کڑی وا دغه واجے نہ مونگتا دا منظور او قوم یو قدم یو آواز دے غزاین نہ خو سی گو مونگ پل حق غوڑو.
د خیبر ضلعي انتظامی قومي مشرانو او د ټیسکو چارواکو ترمنځ په دې تیره یوه ونۍ کې په بیا بیا غونډو کې مذاکرات شوي خو تر دې دمه څه نتیجه نه ده ورکړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولي تنیز دې میشت وزیرستانیان او افغانستان ته د پوزي عملیاتو لکبله کډه شوی د شمالي وزیرستان کډوال وای چې پتاګ راته کې لډیرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی تور پورې کوي د پولي دوانو غاړو ته خلک چې یو بل سره رښتې لري نو چې کله په غم خاډه کې تک راته کوي په پوله موجود ایجنټان ترې پیسې اخلي او بيزای تنګوي. بل خو انتظامی چارواکي وای چې د مسلې د حل لپاره ممکن ګامونه اخستې دي او هیڅ چاته د پیسو د اخستو اجازه نشته. تفصيل د عمر وزیر په ریپورت کې.
شمالی وزیرستان پاک افغان پولې دواړو خواو ته میشته وزیرستانیان ګلمن دي چې غلام خان پوله باندې تګ راتګ یې ستونزمن دی. دوی وایي چې نشي کولی چې په اسانه تګ راتګ وکړي. د پولې دواړو خواو ته میشته دي او ډیرای لا د پولې پورې د کډوالۍ ژوند کړي. د دوی په وینا څو ورځې وړاندې یو ځل بیا د غلطایوې میرمن د اوږده انتظار په سا ورکړه چې د راتلو انټری ته په پوله په انتظار ول. زیاتوی چې له یو بل سره یې رښتې دي او ډیرای داسې چې یو ورور د پولې یو خوا او بل بلې غاړې ته میشت دی خو تګ راتګ یې په انټری دی. دوی تور پورې کوي چې بغیر د پیسو ورته انټری نه کیږي. په ډیر مشکل سره د ضرورتونو پوره کولو او یا ناروغانو راوړلو لپاره په غلام خان اجازه پیدا کوي. د شمالی وزیرستان د تاخیل اوسیدونکي عبدالله نور چې نه کالونه په خوست کې په کډوالۍ کې تیر کړي مشال ریډیو ته وویل
ډېره خلک دوستۍ کړي دي خواندې دي وانډیارې دي تشه دي چاوله دوستۍ کړي دي چا بلې کړي دي.
د داتا خیلو بلوسیدون کې احمد الله چې د کالونو نه خوست کې د کډوالۍ ژوند کړي وایي چې حکومت دې دواړو خو ته د دوی تګ راتګ آسان کړي.
خلک خواندې به چورې دي چا خپل پردای دوی ډېر دی پتا کې ډېر صاف مشکلات یې نشته. چې څه ورځې ورته واته وستا جوړا به پای څه وسان دي او مشرونه سره خبره کې
په غلام خان بندر د تګ راتګ د غستونزې په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر ریحان ګل خټک نه وپوښتل نو دوی وویل چې دوی او د غلطه د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر روزانه په بنیاد د خلکو تګ راتګ څارنه کوي. متعلقه چارواکو ته ویل شوي چې څومره هم کېدلې شي د خلکو تګ راتګ آسانه شي. د دوی انټری لپاره د دوی د خپلو قبیلو مشران ټاکلي چې هغوی یې تصدیق کړي او روزانه تګ راتګ لپاره د خلکو نوم لیکنه کړي. نوموړي وویل چې چاته هم اجازه نشته چې د دې خلکو پیسې واخلي. په دغه شکایت یو وړاندې هم سو مشران گرفتار کړي، لګیا دي چې زیات سہولتونه برابر کړي او ضربه دغلته د ایف آئی اے ټیم هم په پولا دفتر جوړ کړي چې د هغې سره به تګ راتګ قانوني او نور هم اسانه شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شے. پیښور هایکورت د خیبر پښتونخوا په سلیر وشتو انتخابي حلقو د زمینی انتخاباتو اعلامیه معطله کړې ده. دغه اعلامیه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن لخوا جاری شوې وه چې په دغه حلقو یې په ځینو په شپاړسم او په نورې په نولسم مارچ انتخابات اعلان کړي وو. دغه انتخابي حلقې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی نه د اجتماعي استعفاګانو وروسته خالي ګرځېدلې وې. عدالت ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند د غړو لخوا درخواستونه ورکړل شوي وو چې زمینی ټاکنې باید معطل شي، ځکه تر دې وړاندې اسلام آباد لاہور ہائی کورٹونو هم دغه ټاکنه اترولې دي. دا چې تحریک انصاف ګوند ول استفاګانې ورکړې او وروسته واپس اخلي، نو دی ولې پښیمانه شوې دي؟ زمونږ خبريال شانواز ترګزی تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
پیښور هایی کورټ په خیبر پختونخوا کې د قومي سیملې د څلور رشتو انتخابي حلقو لپاره کېدونکو زمینی انتخابات معطله کړي. د پیښور هایی کورټ هغه بنچ چې په کې دوه ججانو دغه فیصله اورولې ده، جسټس سید عتیق شاه او جسټس سید ارشد علی پکې ناست وو. عدالت د مارچ په دریمه د خیبر پختونخوا د څلور رشتو انتخابي حلقونو د پاکستان تحریک انصاف په ټکټونو قومي سیملې ته انتخاب شوي هغه غړو چې تیر کال په اپریل میاشت کې د قومي سیملې نه اجتماعي استعفاګانې ورکړې وې او وروسته د پاکستان انتخاباتي کمیشن په دغه حلقو د زمینی انتخاباتو اعلان هم کړو، عدالت دغه زمینی ټاکنې معطله کړې. د تحریک انصاف ګوند غړو چې پکې پخوانی وفاقي وزیر دفاع پرویز خټک، وفاقی وزیر مراد سعید او نور هم شامل دي، په اپریل 2022 کې د استعفاګان ورکولو دغه فیصله د ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم د کورسی نه د عدم اعتماد د کامیابیدو په صورت کې کړی و. د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف په بیلابیلو نیټو ولی اخیرنی استعفاګان یې په جنوري میاشت کې منظوره کړې وې. دا چې د تحریک انصاف ګوند غړو اول استعفاګان ورکړي او چې سپیکر منظوره کړي او نو وروسته بیا عدالت ته لاړل چې دغه استعفاګان باید نامنظوره شي، دوی ولی په خپل دغه فیصله پیمانه شوی. ساجد محمد او تحریک انصاف په ټیکټ د مومند د نقامی اسمبلی ته منتخب شو. د مشهد ریډیو دغه پښتنې داسې جواب کړي،
منګه واپس جنریشن طرف ته تګ غوښتو او دا غي د پاره ضروری دا و چې منګه لیډر اف اپوزیشن زمونږ راشي، پبلک افیرنس کمیټي مو تراشي او هغه باندې منګه په ګورنمنت باندې پریشر واچو. دا غي د پاره ضروری دا و چې منګا واپس ته اسمبلی طرف ته لاړ شو، چې منګا دوه حکومتونه قربان کړ بیا هم دوی د الیکشن طرف ته نزي، نو منګا ته دا ډیره یو اسانه لار و چې منګا واپس عدالت ته لاړ شو، خپل استعفاګانې روالو او منګا دغه استعفاګانې دا نه چې منګا به د قومي اسمبلی د معمول مطابق اکټیویټیز کې ساخلو، بلکې منګا به صرف او صرف هغه کې پریشر دا جوړو چې منګا زر تر زره د جنریشن طرف ته لاړ شو.
د تحریک انصاف د حکومت د ختمې دورستو د ګڼو رایو په خستو سره د پاکستان د مسلم لیگ نواز ضلع مشر میا شهباز شریف د پاکستان جمهوری تحریک په اتحاد وزیر اعظم وټاکل شو چې در دې وخت وزیر اعظم دی. پیښور های کورټ کې د درخواست ورکوونکو وکیل بیرسٹر گوہر عدالت ته ویلی هم چې سږ کال د 14 جنوري نورستو د تحریک انصاف وړو قومي سیملې ته د ورتګ فیصله وکړه، نو سپیکر راجا پرویز اشرف یې ټول استعفاګانې منظوره کړې. د پیښور خبریال او تجزیه کار محمود جان بابر په شاد رډیو ته وویل استعفاګانې ورکول او بیا هغه واپس اخیستل ثابتوي چې د تحریک انصاف ګوند ځینې ګامونه داسې ښکاري دوی ډیر اوتار دي.
مخکنه هغه دا خبره مشوره کړې دا چې یو بل په یو لار لاړ شه او لکه ساتي کتا ته پته ولګي چې دا لار ټیک نه ده نو را واپس شه او یو ټرن والا، نو هغه وایي چې دا سبا د خبره نه ده. په یو جماعت کې دننه په یو پارټۍ کې دننه دا ټوټل کلچر بدل شي، کم کلچر چې په نورو جماعتونو کې شته چې الته دې خبره ته بد ګڼلې کیږي او دلته نه ګڼلې کیږي، الته داسې اقدامات کې دي شي.
بیرسټر گوہر عدالت ته هم وویل تر دې وړاندې د لاهور های کورټ او د اسلام آباد های کورټ هم د دغه غړو مقدمو باندې زمینی انتخابات معطل کړي دي، باید دا عدالت هم معطل کړي. پیښور های کورټ د مارچ په 14 او په 19 په ټولو څلور شتو حلقو باندې ترتیب شوی زمینی ټاکنې معطل کړي او د مقدمې راتلونکو اوریدنې لپاره د 2 مارچ نیټه مقرره کړي. عدالت په دغه نیټه ټولو اړوند ادارو نه ځوابونه هم غوښتلي دي. بلخوا د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علی هم پنجاب کې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د پاکستان د ولسمشر د ټویټر اکاونټ نه د مارچ په 3 جاری شوی یو ټویټ تر مخه عارف علی پنجاب کې د انتخاباتو لپاره د اپریل 1 نیټه اعلان کړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د مارچ په 2 په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو له مشر اختر حیات سره وکتل او ورته د نوو وسایلو ورکولو مرستو ژمنه وکړه. په پیښور کې د امریکا کونسلګری د مارچ په 2 په ټویټر لیکلی چې په دغه لیدنه کې سفیر د خیبر پښتونخوا خوندي ساتلو په لړ کې د پولیسو د کار ستاینه وکړه او د پاکستان امنیتي ځواکونو ته د مرستې ورکولو باور ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په مختلف لیفو برخو کې د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. تفصیل د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
پیښور کې امریکایي کونسلیټ په خپل ټویټر لیکي چې په پاکستان کې امریکایي سفیر ډونلډ بلوم د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان سره د زیارت په ورځ پیښور کې ملاقات کړي او خیبر پښتونخوا په خوندي ساتلو کې د پولیسو مننه وکړه او د دوی د ملاتړ په اړه بحث وکړو. د امریکایي سفیر ډونلډ بلوم په مشرۍ تلې دغه پلاوی ته آی جی پی د پولیسو افسرانو لپاره د تربیتي پروګرام، ساینسي تحقیقاتو او د ترهګرۍ سره د مبارزې د څانګې د بیا تنظیمولو او د ترهګرۍ سره په مؤثره توګه د مبارزې په اړه معلومات ورکړل. د نومندرا چې تیر کال راسي په خیبر پښتونخوا کې واره بیا په پولیسو او نورو امنیتي ادارو په کسانو د وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. په داسې حالاتو کې خیبر پښتونخوا پولیسو توان زیاتولو، جدید اسلحه او سامانونو سره سره تربیت ورکولو ته څومره اړتیا لري. نو پیښور کې انګریزي ورځپاڼې د نیوز سره کارکوونکي خبریال جاوید عزیز چې د ډېر وخت راسي د پولیسو په فعالیتونو او ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پولیسو په کارکردګۍ لیکل کوي، وایي چې موجوده وخت کې د خیبر پښتونخوا پولیسو سره باید دا ډول مرستې وکړی شي.
ګورې جی، یو ځل بیا خیبر پښتونخوا پولیس چې دی نو هغه ترهګر ښکار دی او یو ځل بیا دی ته د مرستې ضرورت دی. د انټرنیشنل کمیونټي د غټو طاقتونو په ټکنالوژي کې، خاص کر په وسایلو کې. تاسو ګورې په تیر 100 ورځو کې کافی حملې په تھرمل امیجنګ سکوپس چې کوم دي، نایټ ویژن چې کوم ډیوایسز دي، په هغه باندې ناکام شوي دي. نو که دغه ټکنالوژي دي سره نه وي نو دغه حملې به بیا په دې پوسټ او په دې پولیس سټیشن باندې کېدی او نقصان به کېدو. خو دغه ډیوایسز چې دي دا ډېر کم تعداد کې دي. که تاسو خیال یې د شپې په ډیرو حملو کې دغه ډیوایسز حمله آور یوز کړی دي او هغه چې دی نو پولیس والا شهیدان کړی دي او دغه چې کوم پولیس سټیشن دي هغه باندې حمله کړی ده. نور بلټ پروف جاکټس پکار دي، بلټ پروف چې کوم ګاډي دي هغه پکار دي.
په 1 جنوري هم پیښور پولیس لین کې په جمعات باندې د ماسپخین منس په وخت ځانمرګي برید کې د اتیو څخه زیات کسان وژل شوي چې پکې زیاتره پولیس والا وو او خوشا یې نیم سل پورې ژوبل شوي هم وو. دا چې د خیبر پښتونخوا پولیس د تیر خوشا 2 لسیزو راسه د ترهګرۍ ضد جنگ کې نیغ په نیغه بوختي او د وسله والو په هدف هم دي. نو څومره دغه ډول جدید ټکنالوژي ته او وسایلو ته دوی اړتیا لري. نو په اسلام آباد کې د شخړو امنیتي مطالعاتي څېړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ ریسرچ سټډیز مشر جنرل ریټایرډ ساتاټک مشال لیډو ته وای
د سازو سامان خو ضرورت زموږ غونډې ملکونو ته همیشه وی او زیات وی، او ځکه چې دلته کې کوم مشکلات او کوم سکیورټي اپریشن سره زموږ پولیس او فوج چې کوم دي په مخه دي، نو هغه خو لازمي خبره ده چې بعضې سیزونه داسې دي که چوپې ټکنالوژي شوه د هغې په مدد سره چې کوم دی نو د دهشتګردو دغه شي، نو هغه چې کوم دی نو خامخا دغه ټکنالوژي دې ملکونو سره شته. سپیر ټکنالوژي دي ورسره غټه ورسره، نو هغې که د دې په دې سلسله کې د پاکستان د فورسز مدد وکړي نو یقینا لکه څنګه چې په دهشتګردۍ خلاف چې کوم دی دومره شر کاله چې کوم دی په افغانستان کې یا په پاکستان کې دې خپلو کې کوپریشن کولو زمونږ او د هغې امریکې هغې خامخا ښې نتیجې راوتي وي او بیا به هم ښې نتیجې راوځي. نو ضروري خبره ده چې دا به یو ښه پرمختګ وي د دواړو د ملکونو لپاره.
د زیارت پر ورځ په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم پیښور کې د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر سره ملاقات کې د سوې د پولیسو د ترهګرۍ ضد جنگ کې د پولیسو د اقداماتو ستاینه کړې ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د خبرونه نیمای برخې ته را رسیدلې یو سو مهم لند خبرونه درته درورو. د بلوچستان د هرنایی د سکرو په یوکان کې چاودنې لکبل شپږ مزدوران مړه شوي دي. په کوټه کې د ماینونو چیف انسپکټر عبدالغنی شاهوانی پرون مشال ریډیو ته ویل چې دا چاودنه د مارچ په دویمه د شارګي سیمې په یوکان کې د زهرجن ګیس لکبل شوې وه. نوموړی وایي چې لکان څخه د مړو او ژوبلو کان کیندونکو د راویستو لپاره عملیات بشپړ کړي چې په نتیجه کې پرون شپږ مړي راویستل او زیاتوي لکان څخه پنځه ژوبل مزدوران هم راوستل شوي دي. امنیتي چارواکي ادا کوي چې شمالي وزیرستان میرعلي کې د عملیاتو پر مهال د تحریک طالبان پاکستان د ځانمرګو بریتونو مرسته کوونکي وسلوال وژلي او دوه نور یې گرفتار کړي دي. په میرامشاه کې یو پوځي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي سرتیرو د مارچ په درېمه په میرعلي کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو پر مهال یو مشکوک وسلوال خادم الله وژلي چې د دوی په وینا په ځانمرګو بریتونو کې به د وسلوالو مرسته کوله او دوه نور یې گرفتار کړي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان رسنو ته پاستول شوی او بیان کې دا کړي چې پرون یې په میرعلي کې په امنیتي عسکرو برید کړي او ورته مرجوب لاړولې، خو امنیتي چارواکو دا خبره رد کړې ده. د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د 1300 کلونو راهیسې په خوست کې ژوند کوي وایي د غلام خان په لاره په تګ راتګ کې مشکلات لري. دغه کډوال وایي نه کاله پوره کیږي چې دوی هلته په خوست کې د کډوالۍ ژوند کوي او خپلو سیمو ته لا هم نه دي ستانه شوي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته وویل چې دوی او په سیمه کې پوځي مشران د روزانه په بنیاد د خلکو د تګ راتګ څارنه کوي او کوشش کوي چې د خلکو مسلې هوارې کړي. په اټلی کې د افغانستان سفارت وایي هلته په اوبو کې د کډوالو د کشتۍ له ډوبېدو وروسته د 22 افغانانو جسدونه موندل شوي دي. سفارت نن په خپله فیسبوک پاڼه په اعلامیه کې ویلي چې د دې سربیره 15 افغانان روغتون ته او 2 کسان چې له پیښې ژوندي وتلي د کډوالو یو مرکز ته لېږدول شوي دي. او یوکرین ویلي چې په 13 ساعتونو کې په بخمود سیمه کې ګڼ شمېر روسي حملې په شا تمبولي دي. دا تر هغې وروسته ده چې ماسکو ادا کوي چې عسکرو یې په دغه مشرقي ښار د میاشتې حملو وروسته نږدې پوره کنټرول حاصل کړی دی. داود مشال ریډیو مهم لنډ خبرونه اوس یو رپورټ ته ورزو. د پاکستان یوکرین نن ویلي چې په 13 ساعتونو کې په بخمود سیمه کې ګڼ شمېر روسي حملې په شا تمبولي دي. دا تر هغې وروسته ده چې ماسکو ادا کړی عسکرو په مشرقي ښار د یوې میاشتې حملو وروسته نږدې بشپړ کنټرول ترلاسه کړی دی. تفصیل له احمد شیبر نه.
اوکراین نن خبر ورکړ چې د 13 ساعتونو په ترڅ کې پر بخمود ښار د روسي ګڼ بریدونه شاته تمبولي دي. د روسي ملیشه ځواکونو ادعا کړې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د ښار نږدې بشپړ محاصره کړی دی. له څو میاشتو راپدې خو روسي ځواکونو پر بخمود ښار تمرکز کړی چې وینیسي. د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک په سیمه کې د اوکراین د لوی درسیز دفتر په خپل رسمي راپور کې ویلي دي چې پرون اوکراینی ځواکونو په بخمود، لیمان، افتیفکا او شاختار سیک سیمو کې د روسي عسکرو تر 150 ډیر بریدونه دفع کړي دي. د اوکراین د لوی درسیز دفتر په ننني راپور کې ویل شوي دي چې روسي ځواکونو هڅه کوله چې بخمود بشپړ محاصره کړي خو دوی مخ ونیوله. اوکراینی چارواکو ویلي دي که چېرته د بخمود دفاع دوی ته ډیره ګرانه تمامېده نو ممکن یو مخبل ځواکونه له دې ښار وباسي او په لویدیځ او شمال لویدیځ کې په نویو موازیو کې ځای پر ځای شي. که څه هم په بخمود کې وضعیت نازک یاد شوی دی خو تر اوسه اوکراینی پوځیان دې ته نه دي چمتو شوي چې له دې ښار خپل سرتیري وباسي. د اوکراین د ځانګړو عملیاتو قمندان جنرال ویکتور خورینکو په فیسبوک کې لیکلي دي چې د بخمود په دفاع کې د دوی ځواکونه په ډیرو سختو شرایطو کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي او دښمن ته د ډیرو تلفاتو د اړولو هڅې کوي. د جمعې پورس د واګنر په نوم د روسیې د ملیشه ځواکونو مؤسس افګینی پروګوژین په یوه ویډیوي پیغام کې ادعا وکړه چې نږدې دی چې بخمود سقوط وکړي او د دې ښار یوه لاره پاتې ده چې ترې محاصره پوځیان ووځي. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل ورځني استخباراتي راپور کې ویلي دي چې اوکراینی ځواکونه په بخمود کې تر ډیر سخت فشار لاندې دي او د ښار دننه او شاوخوا سخته جګړه روانه ده. د بریتانیا د دفاع وزارت د استخباراتي راپور لمخې روسي عسکرو او واګنر ملیشه ځواکونو د بخمود په شمالي برخو کې پرمختګ کړی دی. د دې راپور لمخې اوکراین په سیمه کې خپل ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کوي او په تیرو 16 ساعتونو کې په بخمود کې دوه مهم پلونه نړیدلې دي. لویدیز متخصصان په دې باور دي چې بخمود له ستراتیژیک پلوه مهم ښار نه دی خو له سیمبولیک پلوه روسیې ته اهمیت لري.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحې فعال کړه. د جنوري له وشتمه د جمعې لورزنه مشال رادیو د مخام لشبغو ترو لانه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپغو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویش کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو سیړنیز مرکز په هیواد کې د امنیت او وسوالو بریدونو په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز د مارچ په لومړۍ نیټه په جاری کړي رپورټ کې ویلي چې د روان کال په فروری کې زیات وسلوال بریدونه او د نامنې پیښې تر سترګو شوې. اداري ویلي چې په پاکستان کې د جنوري پرتله په فروری کې وسلوال بریدونه تر 2% زیات وو. په رپورټ کې د امنیتي ادارو لخوا وسلوالو خلاف کاروایانو ته هم کتنه شوې ده. تفصیل د مشال ریډیو خبریال عظمت علی شاه په رپورت کې راکوي.
د شخړو او امنیتی مطالعاتو سیړنیز مرکز چې په لنډیز کې ورته پی آی سی ایس ایس هم ویلي کیږي، د مارچ په لومړۍ نیټه جاری کړي خپل رپورت کې ویلي چې تیر میاشت ترهګر بریدونه زیات شوي، خو پکې د مرګ جوبلې کچا د جنوري په نسبت کمه وه. رپورت زیاتوي چې له 2015 نه تر اوسه دا ډومبه داسې میاشته چې پکې لټولو زیات 850 د نامنې پیښې شوي، چې پکې 25 کسان مړه او یو سل 43 کسان جوبل شوي دي. دا یاد ادارې مشر جنرال سات خټک مشال ریډیو ته ویل چې د روان کال د جنوري په نسبت د فروری په میاشت کې شوي بریدونو کې 2.5% اضافه راغلی ده.
د دې کې دا غسرې کمپیر کې د جنوري د میاشتې سره نو بیا دا غینا د دې کې د لګو خلکو د مړ کېدو او د زخمیانو کېدو هغه د رپورت ته هغه ځکه چې په جنوري کې چې کوم دی نو د پولیس لاین په خبر کې چې کوم دی کوم معاملې شو خودکش شاهي کې کوم ډېر زیات خلک شهیدان شوی او جوبل شوی، نو ځکه د جنوري د حالاتو نه خو د فروری د حالات چې کوم دی دا به تر دي د جاني نقصان په حواله سره. خو که روستو نور پسې ګوري مثلا په دسمبر کې په نومبر کې راسي په بیا د فروری د حالات چې کوم دي دا په بره باندې روان دي، یعنی کې حمله زیات شوې دي.
د سیډن یو بل اداره سنټر فار ریسرچ اند سکیورټی سټډیز د کال 2023 د جنوري د میاش په خپل سیډنیز رپورت کې ویلي چې په کال 2023 کې 300 او یا بریدونه شوي، چې پکې 202 اتیا د سکیورټی کارکونکو وجلی شوي. د خیبر پښتونخوا پخوانی ای آی جی اختر شاه مشال ریډیو ته ویل چې د ترخګرې په پیښو کې پولیس لټولو زیات په نخښه شوي دي.
دو سی زوردی همیشه غی کوشش دا وی چې ځان د پارا په معاشه کې یو سوشل سپیس کریټ کی او بل ورسره دی د پارا ضروری ده چې بیا فزیکل سپیس هم ورسره وی. نو فزیکل سپیس الری ولی کیږي چې د حکومت هغه ادارې چې د دې ذمہواری وی چې هغه په علاقه کې د حکومت ریټ نافذ کړي، نو دی لڑکی آغا پولیس دے، نو چکل اپا پولیس وانے حمل شروع شی آپ اخبال دفاع کے لڑ شی روز تو لڑ شی، نو لازمہ دا چه علاقہ بیا چا تا واپاتی کی گی دی تا واپاتی کی گی.
یاد رپورٹ کی ویلی شیوی چی دا فروری پا میاش کی تر طول زیاد دویش تنامنے پیخی پا بلوچستان صوبہ کی شیوی دی. رپورٹ کی دا هم ویلی شیوی چی پسند او پنجاب کی هم دا وسلوار اڈل لخوا حملی شیوی دا طول زیاد ہائی پروفائل برید د کراچی پولیس لائنزو. د پی آئی سی ایس ایس ادارے مشر سات خٹک مشال ریڈیو تو اویل چې د فروری په میاش کې په قبایلی ضلعو کې هم شپاړس ترهګر بریدونه شوي، چې پکې شپاړس کسان مړه او یو کم څلوېښت کسان جوبل شوي دي.
دې کې زیات تر عملی چې کوم دي نو دا په فاټا کې شوي دي، د زوړ فاټا چې کومه زمونږ ضلع دي هلته شوي دي او په نورو صوبو کې شوي دي، خو لږې لږې شوي دي. نو بیا دا ټرینډ چې کوم دی سو فار لږ بره طرف ته روان دی، خو ما څنګه حکومت څنګه ګامونه اخیستي او خلی لګیا دي. د ټي ټي پی په حواله سره چې کوم دی داسې هم فیصلې شوې دي چې د هغې کاروایانې په پاکستان کې خصوصا به اوس کمېدو طرف ته ځي، زیاتو طرف ته به
زمان اندازه را چې نزی
رپورت کې ویلي شوی چې د فروری په میاشت کې د سکیورټی کارکونکو لخوا په جوابي بریدونو کې 55 شکمن وسلوال وجل شوي او 15 گرفتار شوي هم دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي چې په هیواد کې به له مارچ نه تر مې میاشتې د معمول نه زیاتې ګرمې وي. په پاکستان کې د مارچ نه تر مې پورې موده کې عموما دومره ګرمي نه وي. د موسمیاتو محکمه په هیواد کې د ګرمۍ د سپو خبرداري هم ورکړې او امکان یې ښودلې چې ښایي روان کال بارانونه هم کم شي. نور تفصیل له پېښور د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
د جمعې پورس د موسمیت د ادارې تازه جاری شوی رپورت لمخې د نړیوال او سیمایز موسمی حالاتو په اساس د پاکستان په ډېرو برخو کې د معمول باران امکان دی، خو د خیبر پښتونخوا شمالي برخو او د گلګت بلتستان په زیاتره سیمو کې تودغ یا ګرمي به د معمول نه د پورته پاتې کېدو امکان دی، چې د ګرمۍ سپې به هم شروع شي او په دغه خبرداري هم ورکړی دی. پېښور کې د موسمیت محکمې یو مشر ډیپټي ډایرکټر ڈاکٹر محمد فہیم احمد دا مارچ پر سلورما مشال لیڑو ته وی چې دا کم باران او د نارمل نه زیات درجه حرارت په وجه فصلونه هم اغیزمنې دي شي او د زمکه لاندې د اوبو کچه هم غورځېدل شي.
کم باران او د نارمل نه زیات ټمپریچر د دې په وجه کې دي شي چې په ځنه ځنه خاورونو کې یا په ځنه علاقو کې د هیټ ویو یا د زیات ګرمۍ صورتحال هم پیدا شي. په دغه علاقو کې خصوصا لکه ډیر اسماعیل خان، لکی مروت، کوهات، پېښور، مردان او عمدغه سے د ثواب او د چارسدی علاقې هم شامل دي. فصلونه چې دي خصوصا غنم او چنا دا به هم د خپل وخت نه پیله چې دي زرغون شي، لکه د غنم او غوبل یا د دې لو کولو وخت په زر راشي کې دي شي چې د غنم او پیداوار هم متاثر شي او دې سره سره د اوبو ضرورت هم سی واشي.
نموړي زیاتکړه چې د ګرمۍ زیاتې دوه لوجه په غرض سیمو کې د وور غټان هم په ویل کې دو دی او چې د ضرورت نه زیات ویل شي او اوب شي نو بیا په میدانی او سندونو سره جخت سیمو کې د سیلابونو راتلې هم خطرې وي. دا چې ردی وجوهات سوي او د دې مخنیوي سره کول شو نو پېښور پونتون کې د ماحولیت څنګ مشر یا چیرمن پروفیسر ډاکټر نفیس مشال لیډو ته وایي چې نړیوال تودخت، موسمي بدلون او بیا د ځنګلاتو پام نه ساتل او د دې کټکول د دې غټه وجه دي.
هیټ ویو خو اسی جنرالي راځي، لکه دا یو نارمل کیس دی، لکه دا سو دی اب نارمل کیس نه دی، خو هغه عموماً راځي د جون نه پس جون، جولای او اگست پورې د امکانات دي، خو هغه ډیر شارټ وی، لکه یا دوه ورځې وی یا یو ورځ وی، چې ډیر اوږد شي درې ورځې وی. بیا موږ سره چې پروس خلک هم هیټ ویو راغې په مارچ کې، نو موږ ډېر خلک وایي چې موږ سپرلی ونه لیدو، نو هغې سره خلک ډېر زیات متاثر شي. او دا چې د هغې سره ډېر زیات ټمپریچر سیوا شو په غرونو باندې دا واښو وچ شو، اوس څه کال بیا پرډکشن دی او دا پرډکشن ټیک دی. په دې هیټ ویو کې چې کوم فرق دی، نه دا دی چې دا یو د وخت نه مخکې راځي او بل دا چې د ډیر وخت لپاره راځي.
نوموړی زیاتوي چېرته 2013 به دا موسمي بدلون زیاتېږي، ګرمي به هم سیوا کیږي او بل موسمونو کې به غټ بدلونونه هم راځي، نو باید ونې بوټي وکرل شي، د اوبو ضایع کول بند کړل شي، کارخانو نه چې کوم خراب لوګي وځي هغه هم بند کړل شي. دی وایي چې پاکستان د نړۍ هغه هیوادونو کې دی چې نړیوال تودخت او د موسمي بدلون په شان خطرو سره ډیر مخ دی. د دې نه بچ کېدو لپاره دوی د نړۍ نه مرستو غوښتنه کړې وه چې ورسره نړۍ ژمنه هم کړې ده، خو لا یې ورته نه دی ورکړې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د پېښور انجینرینګ پوهنتون د مارچ په 3 په قومي کچ د روبوټونو درې ورځنی نندارتون او مقابلې پیل کړي. په مقابلو کې د ملک د بیلابیلو پوهنتونونو سکولونو او مدرسو زده کوونکي برخه اخلي. نندارتون کې د روبوټ یا د ماشینانو تر منځ د جنګونو، د ای گیمنګ او د لوبو د مقابلو تابع شوي. تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال عظمت علی شاه په دې رپورټ کې اورو.
دا په پېښور انجینرینګ پوهنتون کې د روبوټونو یا د مشینونو فوټسال مقابله روان دي. دا روبوټونه زده کوونکو جوړ کړي. انجینئرینګ پوهنتون د مارچ په درې مادرې وزنې د کامی کچې د روبوټونو نندارتون او مقابلې پیل کړي چې پکې د ملک د بیلابیلو پوهنتونونو سکولونو او مدرسو زده کوونکي برخه اخلي. نندارتون کې د روبوټس یا د مشینانو ترمنځ د جنگونو د ای گیمنګ او د لوبو د مقابلو تابعیت کړي ده. دا ایئر پوهنتون اسلام آباد زده کوونکی حیدر سجاد مشال ریډیو ته وویل چې د نورو هیوادونو سره په ټکنالوژي کې د برابرې لپاره د داسې غونډو ضرورت دی.
موږ لاست ایئر دلته راغلي یو ټیپ پشاور د روبوټکس ایونت ته، دلته دا روبو فوټسل موږ جوړ کړی دی په خپله زما ټیم، او موږ لاست ایئر سیمی فائنلسټ ټو دی ایونت او د روبو فوټسل، او دی ایئر ان شاء الله موږ کوشش کوو چې فائنل وګټو ځکه لاست ایئر سیمی فائنلسټ ټو، او اوس هم موږ سیمی فائنل ته لاړو یو راوند موږ ټو، او امید لرو چې فائنل به موږ وکړو. سٹم ایجوکیشن فور بیسیکلی سټوډنټس لپاره ډېر امپورټنټ دے، دا مطلب زمونگا لیک دے پاس زمون دا پاکستان دا نورث ویسٹ سرا روبوٹکس او آٹومیشن کے دا مولا یو مقرر کی چ مونگا ویسٹ سرا مخامخ خودری گو او یو لیول مقابلہ کو سیم ٹو سیم ایکولی نو دا ډیر خمو کدا مطلب پاکستانی سٹوڈنٹس دا ویسٹ سرا مقابلہ تیارول دا پارا.
دا پیښور د انجینیرینګ پوهنتون استاد شهزاد انور مشال ریډیو ته وویل چې پړومبي ځلیې په پیښور کې د پوهنتون او سکولونو د هاغه ځوانانو او ماشومان لپاره چې غواړي روبوټونه جوړ کړي تربیتی پوهاوی او مرستې ورکوي.
په پیښور انجینیرینګ یونیورسيټي کې فرست ټایم مونږ دا ارګنایز کوو. دې سره سره مونږ د دنیا نه بهترین دماغونه راغوښتي ایز ا کینوټ سپیچر سچ ایز فرام کناډا یا په د اوسترالیا نه، کناډا نه، د چاینا ملاشی کسان مہمان راغلی دی. دین علاوہ پاکستان کی دا ڈفرنٹ یونیورسٹی نا اور آرگنائزیشنس نا مہمان راغلی دی اگی ریگولرس پروسیس دا بعد دی کی پیپر خپل را لګلی وی او بیا هغه پبلش شوی دی. تقریبا 60 پوری پیپر به دی کی پبلش کیږي او پریزنٹ کیږي. با دی سره سره دا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، دا میڈیکل انجینئرنگ، بایو میڈیکل انجینئرنگ، روبوٹکس، آٹومیشن، دا ټول ایریاز مونږ په دې کې کور کړی دي. ورسره ورسره مونږ په دویم ځل باندې یوت روبوټ کمپټیشن په پاکستان کې آرګنایز کړو. دا کمپټیشن اسپیشلی مونږ د سکول ماشومان، د کالج ماشومان اور د یونیورسټي ماشومان دا ټول مونږ راغونډ کړی دي. اینڈ دا بیسٹ تھنگ از چې لاسټ ټایم مونږ مدرسہ بیت الاسلام جو کې یو کې مدرسہ را دغه سټوډنټان راغلی او هغه ډیر امپرسیو وو. اگر ڈفرنٹ پرائزز گٹھلیو دیز اللہ اگر معشومان بیت الاسلام مدرسہ چکم تلگن کی داغین بیا مل مان راغلی دی معشومان واغی ڈفرنٹ کمپٹیشن کے حصہ اخلی.
دا خیبر پختونخوا دا سائنس او ٹیکنالوجی ادارے ویان دی نادیا خان مشال ریڈیو تو اول چې د نندارتون مقصد د زدکون کو او د روبوټس د سنت سره د تړلی خلکو ترمنز تړاو جوړول دی او زدکون کو ته د خپل ائیډیاګان لپاره یو پلیټ فارم ورکول دی.
د دې ایونت مقصد دغه دی چې په ساينس او ټیکنالوژي کې چې څومره هم نوي ډیولپمنټس کې یا نوي ریسرچرز کې هغه موږ د انډستری سره کنیکټ کو، انډستری سټیک هولډرز هم دلته راشي او ریسرچران هم باقاعده د دې پروجیکټ شي کوم دی هغه ډسپلی وګوري. نو ډېر یو انټرېسټینګ شانتي کمبینیشن دی کوم چې ماشومان ته به هم یو ویژن ورکړي د ساينس او انټرېسټ کوم دی هغه هم په دې سیزن کې را جوړیږي. دین علاوه د خیبر پختونخوا ساينس ایجنډا موږ ریسنټلی لانچ کړی ده. نو د ساينس ایجنډا مقصد هم دغه دی چې په خیبر پختونخوا کې موږ مختلف داسي ایونټس یا داسي غونډې چې کمی دي د ساينس او د ریسرچ په لړ کې غره را جوړې کیو او چې د خلکو اسپیشلی د ساينټیفیک کمیونټي چې کومه دغه یو انټرست هم ډیولپ شي او عام خلکو ته هم موږ د روبوټکس او د ساينس د انوویشنز چې کوم دي غوړه سو.
د روبوټک اینڈ اټومیشن ان انډستریز په نوم نندارتون کې د نورو هیوادونو د پوهنتونونو استادانو او د روبوټ صنعت سره تړلي خلک هم برخه اخلي چې د کوونکو ته د روبوټونو جوړول لپاره فندونه هم ورکوي او په هغه کې د نویوالي راوستلو لپاره ټکنیکی مرستې به هم ورکوي. کبھی عظمت علی شاہ مشال ریڈیو پہ خبر.
تاسو مشال ریڈیو اوری ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال ریڈیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ له لومړۍ نیټې نه پیل شوې ده. دا د هغه هیواد د شماریاتو ادارې لخوا کیږي او پکې 1,26,000 سره کارکوونکي برخه اخلي. د پاکستان حکومت پرون د مارچ په دویمه د هغه هیواد په لومړۍ ډیجیټل سرشمیرنه کې د خپل کور او غړو معلومات آنلاین جمع کولو کې د 2 ورځو زیاتوالی اعلان کړی. تر دې وړاندې حکومت اعلان کړو چې د فروری له 6 نه د مارچ تر 3 تن د خپل کور معلومات په ځانګړي ویب پاڼه کې د فارمونو په ډکولو سره درجولی شي، خو ځینو خلکو پرې اعتراض کړیو. تم کیږي چې د عمل د اپریل تر لومړۍ نیټه پاتې ورسیږي. د دې وروسته به حتمی شمیرې خبرې شي. تفصیل له فرخندې اسد ناورو.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې په کې بعد یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه پر روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,26,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکو سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي
بالکل دیکھیے اقتصادی پختنی ہم کی گی لکد یو کور د آمدن ذریعہ صدا او سنگ جن کوي
تقریباً 18,000
په خیبر پختونخوا کې په دې کې 18,000 کسان پر خاص دی په کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په رادیو غانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خبرو. کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغه کې به بیا سرشمیرنه کوي.
په خیبر پختونخوا کې د دې لپاره 18,000 کارکونکو اخیستل شوی دی. هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی و او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2 کروڑه خودل شوی و. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي. او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملۍ په خوانې غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي ضلعو په زرګونه کورنۍ د نامنې او پوځي عملیاتو لوجي نورو سیمو ته کډه شوي دي. نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ له په مستقل ادرس چې زما سره دی تاسو موږ له دا شماره په هغه کې واچوي او بیا زما وطن کې ته روزګار ورکړه چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. زه څه کوم په پردي وطن کې؟ زه ولې په پردي وطن کې کینم؟ او بیا زما په وطن کې چې دی نو د امنیت مال راکا دشتردی نه مخلاص کا د جنگ نه مخلاص کا. زما څه کار زما وطن سونه پیدا کوي سره پیدا کوي سره ما سره د دنیا وسایل دي ما سره اوبه دي ما سره مدنیات دي ما سره ګیس دي ما سره ځنګلات دي. زه په کې چې دې در په در خاورې په سر مزدورو پس په بهر ځای کې پروت یم.
د شماریاتو اداره وایي په دې سرشمیرنه کې به کورونه او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځایي مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونه اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کم کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسی او دوی بعد دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
ته خانشمری ته کې د ما کور وران دی د ما کور ډنګ دی ز پای آی ڈی پی زم د ما خلک څوک د ورغزو ول خلک دی 2009 نه د خلک څوک په کراچۍ کې څوک په فتی جنگ کې څوک په پېښور کې څوک په کوهاړ کې څوک په هنګو کې د خلک پراته دي. نو حکومت وخت نه د مطالبه کړی و تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو زکات مونږ د قبایلی علاقې ته دی د ملټری اپریشن سره بالکل دا کورونا تباہ و برباد شوی دی د مو هر یو سیستم مفلوج دی.
د شماریاتو اداره وایي ک چرته دغه ټیبلټس کار نه کوي نو کارکونکو به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او دغه لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریډیو ته وایي
نو اوس کوم کله دا نوټیفیکیشن نو بری ته ګور چې کله دا سرکاري تور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ته الیکشن کمیشن ته ضرورت پدې باندې بیا سوچ کړي.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنې له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا د نوبیت الیکشن چې کله پلانینګ ته یو الکی جوړی نو هغه بیا د آبادی په بنیاد جوړی بیا هغه زمونږ د ضلعو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي. نو بیا دا ولې کوي؟ دا بیا د دینه تاسو جدا کوي کنه؟ دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علی خان مشال ریډیو ته وایي دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ کوم ځای کې وسی نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
موږ د ساينس میتاډالوجي دا دا چې کم سړی چې په یوه ځای کې شپږ میاشتې یا میاشت نه زیات اوسي یا هلته کې اراده وي اوسېدونکي هغه سړی به هلته کې کاؤنټ کېږي چونکې دا د هغې لکه ریسورس هغې لکه هسپتالونه هغې لکه سړک هغې لکه سکولونه استعمالوي لکه داسې نه شي کېدای چې دا په هوار ریسورس استعمالوي او په هغه کې اوسي سکولونه دلته کې بچي او کاؤنټنګ هغې منګه وکړو په ورځی کې لکه دا د اسنس دا طریقه نه ده.
په دې سرشمېرنه کې بعد کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مازورانو باره کې هم معلومات جمع کولای شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمېرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په ننګرهار کې ختیځ ادبي بهیر د خپل اونیزو غونډو پترس کې دازل د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان محمد ابراهیم همکار په بیلابیلو ادبي مسایلو د غونډې د ګډونوالو تر پوښتنو جوابولو وروسته یوه آزاده مشاعره وکړه. ګڼو شاعرانو پکې شعرونه وویل چې د ځینو هغو د شعرونو نمونه مو درته په دې رپورټ کې راټولې کړې دي.
د ساحل خاکسار په غږ کې د پیر محمد کاروان دا التجا په جلال آباد کې د عیدګاه پار تر څنګ د راشی ولولې کتابتون د غونډو له تاله راورېدل کېږي چرته چې ختیځ ادبي بهیر خپله ونیزه غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان محمد ابراهیم همکار د آوازات ادبي بحث په ترڅ کې د غونډې د ګډونوالو پوښتنو ته ځوابونه وویل. ورپسې یوه آزاده مشاعره وشوه. ګڼو شاعرانو پکې شعرونه وویل چې یو هم پکې عبدالمجید پلو د نوموړي د غزل څو بیتونه صدارنګ وو.
زما د زړه وطن کې سا بند ده ما سره سنگ پر سنگ بلا بند ده دلته مینه نه جامې وباسي دلته خو مینه په رښتیا بند ده ما را بیت ځان سره کته کړله چې را بیت را سره ستا بند ده پل راغلی د ریا زاهدان دا را د عشق په هرې خوا بند.
آتش اخونزاده په خپل خیال کې دلبر ته خپل ډک زړه تشول غواړي.
چې ما ته دد وسره کې پر هر چرته وي چټ په هوا له سمندر چرته وي چې جن جن نزي چټ دې تو آیا دي لالا په پلاسو کټال او سر چرته وي چې ته ور په کوئی باندې په نو کوي بناروا مېم بني دا ډک زړګي دلبر چرته وي.
یحیا سادات موده پس په خپل تصور کې لخپل محبوب سره اړیکه د خپل پرهرونو د سړیکو په بدل کړی و.
پر هغه د پرهرونو کې مستری کاو وا سمو د پس مې له چا سره اړیکه وشو. او تاسو یو ګورې چې بیا کوم مې ځان وځل د نکوزو چې نارو لا دې کړی تا وشو. او ما چې نامه د سفر واه ستنو اخی یو ګر پاندې د ستي دوه کو دې کاو.
لنډۍ یا ټپه د پښتو فولکلور ادب هغه سند دی چې له پیړیو راهیسې پکې ناویلي ویل کیږي او په ډاډه زړه پکې د زړه خبره کېدای شي. نجیب الله فاروقزی که څه هم ټپې زمزمه کوي خو په داسې چم کې سا اخلي چې د نظر په څرګندولو پکې پابندي لګېدلې ده.
د زړګي ټول زور بارا ټول کړم یو گیلا با خدای تو وکړم بیا بزما ید بے وسه حتا می ګورا خالق را کړ جب گم گگر زو.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې ساجد اخونزاده به په روانه اونۍ کې د خپلې خوښې یو کتاب مطالعه کوي او محتویات او نچوړ به یې په راتلونکي غونډه کې له بهیروالو سره شریکوي.
ਦੇ ਰਾਹ ਨਵਣ ਦੇ ਵੀ
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر اے ڈی آئی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ